د وی وی ډیوا ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی د وی وی ډیوا په دې خبري خبرونه کې زه فواد لامی ساسو کور بیم دا وخت په پیښور کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن نهنی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ګرمۍ یو بچه ده. په دې پروګرام کې چې زه به یې د واشنگتن ڈی سی نه تاسو ته وړاندې کوم، پر څو مهمو موضوعاتو او خبری رپورټونو به خبرې کوو، تاسو ته به تفصیل شریکو. خو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، په پاکستان کې تر ټولو مهم خبر هغه په بلوچستان کې په اورګاډي یا ریل ګاډي باندې د توندلارو یا وسلوالو حمله ده، چې په هغه کې د ګڼ شمېر کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د دې تازه صورت حال به تاسو شریک کړو. حکومت د ګڼ شمیر مسافرو د خلاصون او د لاساو توندلارو د وژل کېدو خبره کړې ده، خو د لاساو عسکرو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. دا پیښه ولې دومره غځېدلې ده، ولې تر اوسه پورې دا لا روانه ده او خلک نه دي ژغورل شوي، دند د بند پاته شو مسافرانو د رشته دارانو د کورنیو اندېښنې او فکرمندۍ به هم در سره شریک کړو. د دې تر څنګ بل خبر چې مهم دی هغه دا دی چې د دې شورځینی ډزبندې تجویز ته د اوکراین د غاړې کې خودونه پس اوس امریکا اوکراین ته خپل پوځي مرستې بیرته بحاله کړې دي، او اوس به د ماسکو ځواب څوی دی ته کتل دي. او په همدې حال کې د نړۍ وستر اقتصادي طاقتونه چې دي هغه د اوکراین په اړه غونډه کوي، یا جی 7 یا جی 8 ډله هم ورته ویل کېږي. د امریکا او کینیډا ترمنځ تجارتي ټیکسونو یا تعرفي مقابله په دې به هم رپورت ولرو. یورپی اتحاد هم وایي چې د صدر ترامپ له خوا په غو باندې د لګول شو تجارتي ټیکسونو پر ضد به انتقامی ټیکسونه لګوي، او د دې مقابلو نتیجه به د امریکي او نړیوال اقتصاد د پاره څه وي، په دې هم تفصیل لرو. موږ سره پاتې شئ. او همداشان د پاکستان او افغانستان ترمنز د تورخم سرحدي لار چې د هغه د تیرو اتلس ورځو راهیسې بنده پاتې ده، په دې برخه کې ډیر هلې ځلې کېږي چې دا لار خلاصه کړی شي. د قومي مشرانو جرګې هم شوې دي. دا چې دغو جرګو تر اوسه پورې څه اثر درلودلی، څه نتیجه یې مخته راوړې ده، په دې به تاسو سره تفصیلي او وروستي جزئیات تاسو سره شریک کړو. نو په دې هیله چې موږ سره پاتې شئ، دغه زمونږ هغه تفصیلي رپورټونه دي. زمونږ البته چې اوس د بلوچستان نه به شروع کړو، لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل، د بلوچستان په بولان سیمه کې په جعفر اکسپرس اورګاډي باندې د وسلوالو د برید نه پس هغه ریلګاډي لا اوس هم نه دی آزاد شوی، او د برید نه ژوندۍ وتلی یو کس وایي چې په دې پیښه کې د بریدګرو ګڼ شمېر مسافر او پوځیان وژل شوي دي. حکومت هم د ګڼ شمېر مسافرو د ژوندۍ ژغورل کېدو خبر ورکړي. دا چې د پیښې وروستۍ صورتحال څه دی، زموږ د خبریال حفیظ الله ستوري شیرانی څخه او روچ هم دا اوس د سکایپ د لارې په پروګرام کې را سره دی. شیرانی صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. تاسو سره آخري معلومات څه دي، د ژغورنې عملیات چیرته رسیدلی او ولې دومره ورو مخته ځي؟ شیرانی صاحب زما غاغوري
په خیرونه انټرنټ ډېر مشکل کوي. ورستي معلومات دا وخت دوه خبرونه را روان دي. یو دا دی چې د پاکستان د پوز د ویاندې ادارې ایس بی آر په نامه باندې د پاکستانی رسنۍ څخه دا خبر دی چې هغه دا دعوه کوي چې په بولان کې چې تیر ورځ کوم ریلګاډۍ یرغمل شوی وو، په هیڅ کوم مسافر یرغمل شوی وو، وایي چې دا آپریشن یا عملیات دوی مکمل کړی دي، پای ته رسولی دي، او چې کوم یرغمل شوی کسان وو هغه راخوشي کړی دي. دا کوم خبر چې رسنۍ ته لیږل شوی دی، یا د پاکستان د ټولو رسنۍ دا ډان نیولې دي، اتر ار واي نیوز پوری پرغو کې چې دا وخت کوم خبر پریږي، یا د وایس پی آر لوکلی چې کومه دعوه کیږي، هغه کې دوی دا د ایس پی آر د ترجمان لیفټنر جنرال احمد شریف لوکلی لیکلي دي چې د جعفر اکسپرس کې چې کوم یرغمال مسافر وو هغه ټول راخوشي کړی دي، او دوی د درې دیرسو وسلوالو بریدګرو په دغه عملیاتو کې د وژنې دعوام کوي. دوی دا هم وایي چې کوم مسافر چې وو هغه راخلاص کړل شوی دی، وایي چې یو وس مسافر چې دی هغه په دغه آپریشن کې لاول لا څخه د وسلوالو لخوا وژل شوی دی. دا د دوی دا وا د خود دې ترڅنګ یو نیم ساعت لبخه شاوخوا یو غنټه لمخه د بلوچ بیلتون خوشی ډلې لخوا پی ال ای چې کومه ده چې نا قانونه ګرځول شوی ده چې دغه د برید ذمواري منلې ده، هغوی بیا دا دعوه کړې وه په ټیلیګرام او په نورو ټولنیزو رسنیو چې کوم خبر دوی ورکړی وو چې یو نیم سل کسان لا هم د دوی په ولکه کې دي، د دوی په قبضه کې دي، او وایي چې دغه کسان دي چې تعلق یې د پاکستان له عسکري ادارو سره دی، او وایي چې د پاکستان له حکومت سره هغه وخت دوی ویلو چې شل ساعته وخت لا پاتې دی، کچېری د دوی غوښتنې ومنل سي خو دغه یرغمل کسان ور پرېږدي. دوی دا هم ویلو په خپل خبر کې چې یو نیم سل کسان دوی سر په ولکه کې دي، او سل کسان چې کوم دي وژل شوي دي، په هغه کې دوی 50 کسان نن ورځ د وژنې دعوه کړې ده چې دوی وژلي دي، او وایي چې 30 کسان پرون ورځ دوی وژلي وو، او په دې کې د 60 کسانو خبره دوی کوي چې دا د پوز لخوا چې پر دوی کوم عملیات کیږي کوم بریدونه کیږي وایي په هغه کې وژل شوي دي، خو پوز نه هم آزاد سرچینو نه د پاکستان حکومت کې پوز په دې باب کوم څه ویلي دي. اوس دا وخت چې د پاکستان په ټولو رسنیو کې کوم خبر خپریږي، موږ د ډیوال خبریال احمد الله سردي صاحب سره هم دغه خبر شریک شوی دی چې د پوز په وینا هلته عملیات تر سره شوی دی، او دغه عملیات مکمل شوی دی چې کوم یرغمال کسان وغه را خوشی کړل شوی دی، خو په دې کې دا تفصیل نه دی ورکول شوی چې څومره کسان دوی دا وخت جوړل دي او هغه را خوشی شوی دی. یوازې موږ ګورو چې دا ریل زدا وخت په پټي په ریلوی سټیشن کې هم چیرې چې پارون سهار پر 9 بجې د دې دا څخه ریلګاډي وتلې وو، او بیا هم دغه ریلګاډي چې د جعفر اکسپرس په نامه باندې د شاور ته بدلې د پنجاب او د سند لارې څخه هغه ریلګاډي شاوخوا یو بجه د ورځې د بلوچستان په بولان سیمه کې پر برید لاندې راغلی وو. د دې برید ذمواري دا قانونه ګرځول شوې ډالې بی ال ای بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. په دغه ریلګاډي کې د چارواکو په وینا شاوخوا 1500 تن نږدې مسافر سواره وو. د ریل او چارواکو ریل ریل ریلوی سټیشن د چارواکو په وینا چې 325 کسان یا 14 کسان له دوی ټیکټونه اخیستي، او د دې ترڅنګ وایي چې اوپن په نامه باندې یعنی هغه خلک چې هغه په موقع راغلي وو یا د نږدې سیمو خلک وغه بغیر د ټیکټ خالي پیسې جمع کړي او بیا په کلار سوای د هغوی هم غټ شمېر وو. دا دا هغه خلک چې کوم دي په دغه ریلګاډي کې ناسونو چې په یو بجا ته کوم دغه سیمې ته رسیدلې دي د وسوالو لخوا پرید پر سوی. هغه وخت دا خبرونه را روان وو چې پاکستان حکومتي چارواکو دا خبره تصدیق کړې وو او نور سرچینوم
د شیرانی صاحب د پوزیانو د شتون په اړه باندې څه ویل شوې دي چې په دې ریل ګاډي کې د حمله په وخت کې څومره پوزیان هم سپارو؟
دا بلوچ بیلتون خاصو لخوا چې کوم میداوي کې شاوخوا د 250 کسانو دوی پارون دا کړي و چې دوی یرغمال کړي دي، وای دا هغه کسان دي چې د پاکستان فوج د پاکستان د استخباراتي ادارو د لیویزو پولیسو عسكر دي. د دې ترڅنګ موږ ګورو چې د ریلوی سټیشن چیرې چې مختصه ولاړ یم، د دې چې کوم کارمندان پر ریل ګاډي کې او هغه د ریل ګاډي په پنځتوب ساتونکو ډیوټي باندې یا هم نور کارمندانو هغه هم په دې کې شامل دي، خو د فوج لخوا یا د حکومت لخوا د دې خبرې وضاحت نه دی سوی. نه د آزادو سرچینو لخوا څخه د بلوچ بیلتون پالې ډلې دغه دعوی چې کومې دغه تصدیق شوي دي، خو یو سرچینه ده هغه دا چې د ریلوی ځینې چارواکو موږ ډیوته د دې خبرې تصدیق د ټلیفون له لارې کړی وو چې تر سل زیاته عسکر شاوخوا چې کوم دي هغه له بیلابیلو ادارو سره تعلق لرونکي وو چې هغوی په دغه ریل ګاډي کې سواره شوي وو. له دې ریلوی سټیشن څخه پر کوم ریل ګاډي چې د بلوچستان د بولان په سیمه کې برید شوی او پر برید لاندې راغلی و. له تیرې شاوخوا 250 ساعتونو پورې چې کوم دی لا تر اوسه چې دغه موږ خبره کوو دغه ریل ګاډی هم په هغه یاده سیمه کې دی او د عملیاتو خبرونه را روانو. خو اوس زما په لاس کې دا وختم چې دغه موبایل د دیوا کتونکو تم پوښ کوم ښکاره کوو. دا د پاکستان د جیو ټلویزیون خبر دی او د پاکستان د فوج لخوا دا خبر ورکړی دی چې دوی دا دعوه کوي چې دغه عملیات سرته یا پای ته رسیدلی دي، خلک یې ژغورلی دي او ډیر ستنځ دي برتګر وسلوال چې کوم دی غوښی.
ډیر زیات مننه. او زمنن که په اخر کې دا یو راته وایسي چې هلته کې د دغو کسانو چې مسافر په دغه ګاډي کې سپاره او ګاډي کې د دوی رشتہ داران څه وایي، دوی سره حکومت څومره په رابطه کې دی، او یا څومره دوی ته د دوی د عزیزانو په اړه معلومات ورکړي دي؟
د معلومات تو په باب نه دا چې دغه خلکو کورنۍ او خپلوان ډیر زیات په خفقان او په ویره کې دي، او دا غوسه کوي چې حکومت دوی ته پر وخت معلومات نه دی ورکړي، بلکې د رسنیو کارمندان چې دي هغه هم له دې پریشانۍ سره مخ دي چې دوی سره دقیق یا رښتینی معلومات او پر وخت معلومات نه دي ترلاسه شوي یا نه ورکول کیږي. خو حکومت او د ریلوی چارواکي دا دعوا کوي چې اتیا کسه بیګاشپا را خوشی کړل شوي دي، غره رسیدلي دي، او څلور اویا کسان نن ماښام دوی تر اونې مو اتو بجو دا خبره کوله چې دا برازي او تر اوسه پورې موږ ته دغه تفصیل نه دی راکول شوی چې هغه راورسید کنه. خو یو لس کسان یوازې داسې دي چې هغه د پټي د کمشنر په دفتر کې د رسنیو مخ ته راوستل شو چې دا هم دغه یرغمل کسانو څخه وو، او دوی دا دعوه کوله چې هغه یعنی تیر شپه سهار د لمانځه پر وخت لا وسوالو بریدګرو څخه په تیښته کې بریالي شوي دي، او په غرنیجو سیمو کې بیا د اف سی تر چوکۍ یا چک پوسټ پورې را رسیدلی دي، بیا اف سی تر پټي پورې را رسولي دي. بلې،
ډیر زیاته مننه حفیظ الله سوریش رانی چې تر اوسه پورې مو د دغه مهمه پیښه تفصیل وخت په وخت د ویډیو د اوریدونکو او لیدونکو سره شریک کړی دی په سوشل میډیا، په ټی وی پروګرامونو او په خپل ریپورتونو کې. سلامات اوسئ.
مننه.
قدرمنو لیدونکو، د وی وی ډیوا خبريال رحمان بونيري د امنیتي چارو څېړونکو ډاکټر اختر علي شاه سره د بلوچستان پیښې په اړه خبري کړي. تاسو ته وړاندې کوو خو د غنمخ کې دا ویل غواړم چې نن زموږ سره ټیکنیکل ایشوز یا ټیکنیکل سونز موجود دي په سټډیو کې، او کوشش کوو چې دا سونز حل شي او ویډیوي رپورټونه هم تاسو وړاندې کوو. موږ سره اوسئ، تاسو دا مره کوو ګوري.
جعفر ایکسپریس تختول چې بیلې تختولې ده، اوس په پاکستان ځواکونو د خلاف عملیات کوي په هاي جیکینګ سچویشن کې، یا د ګاډي جاز او دا قسمه ریل ګاډي تختولو په خلاف چې کوم عمومي عملیات کوي، د یو عسكر پتوګه د افسر پتوګه تاسو دوسوي نه، دا هم دغه شانت کې کنا د دې کې تاسو کمې به شکاري
وګوره چې سمرا داشر انسرجنسي یا ټیررزم ورته وی یا ملټنسی د ویچ سمرا تاسو کوم مطالعه وکړئ په دنیا کې شیشر تر کیږي او سوبالیا تاسو غره دا غیبا د سمندر نه جیازونه واکړي دي، نو د خلکو توجه هغه ته شي، پورا د میډیا د بیل لخوا بي فوکس هغه ته شي، او د دې تنظیمونو چې دی د شرګردي ولي کیږي چې خپل داغي سیاسي سبقاصد دی، هغه سیاسي مقاصد او حاصل ودو لپاره هغه د تشدد لار اختیار کی چې د خلکو پام مرته کیږي یو خبر دی جوړ شي، نو دا شدا دا چې کوم هاي جیکینګ دلته شوی دی، اول نسی جاز او واکی سمندري جازونه واکی، نو دلته دا ټریډ روزانه باغی مختلف خودکش حملې کړی دي، چیلیان یې ټارګټ کړی دي، سکیورټی فورسز خدا هاي جیکینګ چې کوم شو، نو دې سره د پورا د زبوې بچ دنیا یو جوړا کوله، او دا هر یو دنیا هر یو سوشل میډیا دا او کا ټلویزیون دی او کا اخبار دی، دا وخت دغه دا ټولي کیمرې هلته لګیدلې دي په دې باس روان دي، نو په دې حواله باندې خو هغه یو توجه حاصله کا زبداوې به
خو له دې خلاف د عملیاتو طریقې کار یا سټایل چې دی دا څنګه روان دی؟
نو عملیات خو غره بګا زیاتر بګا چې کبيار راشي بګا دا و چې دا ډیروري لاسونه دي، اوس په دې کې دا بیا چې کبا کې درازي دا و چې را د دې رابطه بار خلکو سره دي، نو یو خدا دې چې بنګا د ریاست صرف طاقت کایډیټک انرژي شی هو هغه استعمالو، خو بیا دا هر یو زی یو دلته سبګا لکه د طریقې طالبات دي سابق سٹیٹ آف خراسان دی یا نور دسی تنظیمونه دی، دا غی ذات تا یو خپل اوابل دی ولی کی گی سنگ کی گی اغی ساخ دی، دا بلوچ ملیٹنسی لگا آغا ٹرانس نیشنل دا بزبی چکا بدا، نه خو جغرافیه نشته دا خو یو زیته چې به محدود دا بلوچ چې کوم بلوچ یادی کی د پاکستان والا
شاشه او بخیزه
ورسره
او بخیزه دغه باندې پختنه کوم زه دغه پختنه کوم زه نه نړیوال مطبوعات او سړون کې دا فکر کوي چې په دومره لوی کچ کې د وسلوالو راتګ بیا د ریل ګاډي تختول پې کې بیا عسکر هم په لوی شمېر کې ناشتي وای چې دا د امنیت ناکامي ده سکیورټی فیلیر ده د تنقید سره یادی نیو کې سره ساده پورته
دي کې خو وره دي کې خو څه شک شو بنشته چې څو پورې د سکیورټی خبره ده نو خو فیلیر ده یو د ریاست بنیادی کار څه وی خو دا د شی اوب ته اول راولې د خلکو سر او جان او مال چې ده دا سر به فوس وی نو چې یو سټیټ یو ریاست دا غیر ادارې په دې کې نشي کابیا دې دوه غیر ته بدلا کابی وی بل دوی ناکابی ده کړه لکه یو کور دا وخصور الوی چې کب دې زدي واقع راواله دې سره چې کب خلک تړلې شوې دي خاندان دې هغه جڑا فریادې شروع کړي چې را تاسو دا بنتا سره زمون نشو ساتلې نو تاسو دا ګاډي ولې شول مونږ ته ویلو مونږ منتلو
په بلوچستان کې او په نور پاکستان کې په نور سیمو کې تر هغه چې کوم دا د کی فرق دی بلوچستان وایي چې بی ال ای په ځانګړي توګه د بلوچستان بی ال ول غواړي د پاکستان قانون نه مني د پاکستان پوز نه مني د قبضهګر وایي او وس تاسو څنګه وویل داغه په حملو کې ډیر اضافه را روانه ده سمره چیلنجینګ دی سچویشن د پاکستان لپاره په بلوچستان کې
او پاکستان لپاره خو ډیر وی چیلنجینګ ځکه دی چې یو خو د پاکستان دا اکټوبک لایف لاین مدا وخوږي د پاکستان چې څومره پالیسایز اداري دي واکداران دي خلک دا غي توجه دې ته ورکړې چې یرا دا سی پیک دی او ون بیلډ ون روډ دی او دا چې دې کامیاب شي دا گیم چینجر دی د پاکستان د خلکو قسمت به بدل شي نو دا وینا خدا کیږي لکه چې دلته ریکارډیک دی دلته سی پیک دی او دلته گوادر دی او دا زمونږه سی روټ هم دی چمنګه کړه کای وشه کې وسته سره نو سټریټیجیک جیو سټریټیجیک اهمیت په خپل اغم دی بیا دلته چې وېک زمنګ ټولو له قدرتۍ ټولو ذاتې وسیلې هم دلته دي
تاسو سټریټیجیک خبرو کړو له شاس ابن سیپک د لومړی ورځې نه پاغه حمله کې دي خو دې پیښې نه رسټو د سیپک مستقبل څنګه بینه آیا چینیان با فکرمند وي او هغه به د
پاکستان هغه خو فکرمند وي نه بلکې دی تاریخ په مختلف پبلټی ګډو کې واکدارانو ته دا خبرې په ګوته کړې دي چې تاسو سچلو کې او بنګه به شو ورته وو چې بنګه بس تاسو بنګه د نور سکیورټی سیوا کړې دا داشر به بیا د کیږي نو دا واکې لکه بنګه وګوره واړو ورسره بنګه واړو چې بار د سرمایې کاری وشي خلک د سرمایې روړي نو په داسې حالاتو کې باندې را بشکره ده چې بیرونی سرمایې کاری کوي
او د پاکستان لپاره په کور دننه د بلوچستان حالات سمول یا د بیلې چې کوم مستری قکار دی د حملو دی خلاف تاسو فکر کوئ د کامیابی سره امکانات سره کنه دا به سی واقعي کې پراته
نو ا خدا د شي کامیابی پر تاسو حکمت ابلی خبر او کا نو حکمت ابلی خو ولې دوه جوز شي دی کړه دا دي چې زه اول به دا سوچ کئ چې زه چرته ولاړم او بیا دریم دا دي چې ولې ولاړم دا ډیر ضروري ده چې ولې ولاړم با سو جواد دي او بیا چې چرته تل غواړه وسګه بس په داسه دا سلور چې دې پوره کی نو یو کامیابه حکمت ابلی نو هغه کې دا یو خدا سوچ پکار دی چې دا پرو فیډریشن خلک ولې شاته لاړو او دی ورې سوچ پکار دی چې یو وخت کې دا شت دی ریکوډا د دې بشري روایتي قبایلی مشرانو مقولا نن چې دی یو د وی کل زواد شو ټول ایجوکیټډ دی د غریب لیډ رول کې دي دو هغه پالیسي چې کبه زمنګ وی چې هغه کې منګا دا غیزي چې کبه د خلکو کې واګه د پاپولر رو اصلک سایډ لاین شو او موږ مسری خلک چي دي چې هغه دا وینا کې کې کبه صحیح الیکشن کې اتري کې نو پیسه سو ووټ پر نالي نو چې ته پاکستان یو آئین شای او دستور شای او دستور کې طریقې کار ټاکلې شوې دي نو چې داغه په رو مطابق کار دکیږي نو بیا بل لارې به بیا خلک ښاګي نو دې د پاره ضروری ده چې دې دا ادراک کې چې کب د پاکستان آئین دې داغي وادي صحیح مانو کې آئی کې دن چې کب طریقې کار ریزولوشن اف کنفلیکټ د پاره چې کوم طریقې کار ورکړې دي پاغي واد دی عمل کې ډیر زړه دا یوازې دا نه دا وره دی اوس درې تنظیمونه ورسره سیدواله مثبت ثابت شي دي جن تک سے ایکسٹریمس دی علی دا اوس یو براسیا دی یو سے یو ابریل یو چترې لاندې راغلی دي او سغه لکه ویل دی اعلان کړی دی شبنګ بلوچ نېشنل آرمی ای خدا دی هدا پورې تللی دي نو دی ونه سوچ او فکر پکار دی دی
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کړکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند دپاره زمونږ آرزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا هم په خیر راغلی. دا د ویډیو د روانه چارو خبری خپرونه ده چې زه فواد لامی د واشنگټن نه تاسو ته وړاندې کوم. البته د نن ورځې په دې پروګرام کې له بده مرغه موږ د ځینو ټیکنیکل مسایلو سره مخ شوي یو او دا ستونزې به کوشش کوو چې حل کړو. زموږ همکاران په سټوډیو کې بوخت دي چې دا ستونزې حل کړي او وکړی شو چې د ورځې تازه رپورټونه ویډیوي رپورټونه تاسو وړاندې کړو. خو تاسو دا مه هیروئ چې زموږ ویډیوي رپورټونه تاسو کولی شئ په سوشل میډیا باندې په فیسبوک باندې همداشان په یوټیوب باندې هم وګورئ او زموږ په ویبسایټ باندې هم دا ویډیوي رپورټونه پراته دي. او راځو د امریکا حالاتو ته. دلته د امریکا د فدرال حکومت د اخراجاتو بجټ په دوه ورځو کې په ختمېدو دی او د حال کې د صدر ترامپ انتظامیه هڅه کوي چې زر تر زره د کانګرس نه نوی بجټ واخلي او د حکومت د فعالیتونو د ځنډیدو مخه ونیسي. په دې لړ کې د کانګرس ایوان نمایندگان د یو لنډ مهاله بجټ مسوده منظور کړله چې د ریپبلیکنانو د تصدیق وړ ده. دا چې د دې بجټ منظور کېدل امریکا ته څومره اهم دي او نور تفصیل به زموږ همکار نصر الله خان را سره شریک کړي چې د کانګرس ودانۍ لمخنه په پروګرام کې را سره دي. نصر الله خان ستړی مشي او په خیر راغلی. د امریکا د حکومتي اخراجاتو د دې بجټ په اړه لږ معلومات راکړي. دا مسوده څنګه په ایوان نمایندگان کې تصویب شوه او پس د دې به ورسره څه کیږي؟
د امریکا څنګه تاسو خبر وکړل مې سب نو د 14 مارچ تم پورې با کدا ونه شنو د ګورنمنت شټ ډاون راځي. په دغه مخ کې د بجټ منزوریدل لن مهار بجټ دته ویل کیږي چې هغه د هاوس اف ریپرزنټېټیوز یا د استازو جرګې نه پاس شوه دی. په پاس کېدو کې 211 غړو رائے ورکړه. 211 د په مخالفت کې رائے ورکړه. د دې بیا نیکست سټپ چې کمی یا به مخ کې دي چې کیندا به سېنات تزيد په سېنات نه ودا پاس کیږي. اوس په سېنات کې کوم کتلې شي نو د ریپابلیکنز ون چې کوم غړي دي نو هغه 53 دي او د ډیموکراتس چې کوم دي نو هغه 50 خو دوا غړي چې کوم دي نو هغه بیا آزاد دي. خو هغه ډیموکرات پلو دي او شپې ته وټه بدیو ته پکاروي. مطلب دا چې دي ته د ډیموکراتس ګون وټونه هم پکاروي. کوم کتلې شي په هاوس اف ریپرزنټېټیوز کې یا په استازو جرګه کې چې کله دا بجټ پاس کیدو دا مسوده نو پدې کې دیو غړي چې هغه د ریپابلیکنو یا د ډیموکراتو یو د ډیموکراتو مطلب د صدر ترامپ غړي د ګون غړي د دې مخالف ووټ ورکړي دي. نو دغه ستونزې موجود دي. د دې پاړه باندې د هاوس سپیکر چې کوم دی هغه خبره کړې ده چې دا ضروری دی. دا بجټ ضروری دا هم د صدر ترامپ چې کوم څه شروع کړی دي د هغه د پاره دا ضروری دی. بل داج د پاره داج چې کوم نوې اداره ده د چاغه د حکومتي عادت چې کوم زیاده د هغه د مخنیوي د پاره نو دا ژوند په کار د چ مخه تراشي. خو په دې باندې تاسو ویل چې نیوکه په کوم اداره وانی دي نو یو خو د ډیموکراتس طرف څخه کوم نیوکه د هغه وي کچرته دا بجټ نه منزوريږي دا پیسې د کوم د بجټ خساره چي دا هغه کوم لپاره باندې د خیر خیګړې چې کم کارونه دي پاغه باندې بدوی پیسې کموي اوس د خیر خیګړې کارونه چې کم دي د هغه عوام متاثر کوي او کنه چرته صدر ټرمپ د ټیکس کټوتی ورکوي اسانتیا ورکوي نو 2019 مغه اسانتیاوي بسنګ راولي او بیا کدوی کویلی چې موږ به د بجټ خساره کمو نو بیا دغه دوی دا خبره کوي چې دوی به بیا د مالدار خلکو ته ډیموکرات سره طرف نه چې کم نیوکه کیږي چې مالدار خلکو ته چې کم دی اسانتیا ورکوي نو دوی به خیر خیګړې کارونه کټ کوي خو بیا د امریکا صدر د ګول یا دوشنبه په ورځ باندې دا ویلیو کچره د هغې نوم د تامس میسی کډ ریپبلیکن ګون غړې د کچره دی خلاف وټورکو نو دا به خپل سوکۍ دی وبیلی دا غي باوجود هم هغه د دغه بجټ خلاف وټ ورکړې ده نو مخکې به کتل کیږي چې دا څنګه پاس کیږي خو په دې اړه باندې د وایټ هاوس چې کوم ترجمان ده نو هغه دا ویلی دی چې دا د صدر ټرمپ د پالیسۍ د پاره او د امریکا د خلکو د پاره خلاف بوټ وی کڅوګ د خلاف وټ ورکړي
نس لوخان صاحب په دې بجټ کې د لانجو او باسونو وړ ټکی کثام تاسو سره نه پیواش ولا خو مهم ټکی چې ولې حکومتي بجټ منزور کېدل دومره وزنډېدل او اهمیت صدر شمت څه دی چې اوس منزور شوی دی د ایوان نمندګان
او نو دغه خبره چې یو پر د دې خبره کړل چې د بجټ کټ به ورکوي او هغه چې کمی خرچي دي یا دغه هغه به کموي نو په دې کې دوه خبر راځي چې کم میډیکیر میډیکیډ دی میډیکیر دی یا د عامو خلکو د ساتنې کاغه د خوراک دی د سوشل سکیورټي په اړه باندې خبرې کیږي کدا کمیږي او د عام خلکو ته یا د خیر خیګړې نو دغه مسله بیا ریپبلیکن هم وي چې موږ له خلکو په دې اړه باندې چې کم مشران دي وخت په وخت باندې خبره غوښ کار کړم دا چې موږ له خلکو ووټ په دې نه درکړه چې هغه موږ په سختۍ کې باندې واچو او کچرته دان نکیږي نو هغه خساره د بجټ خو به موجود وي نو دیره لپاره دوی په دغه مشکلاتو کې په خپل ګوند کې هم دننه مخ دي خو کبیا د چکشومر خبره ته راشو چکشومر هم دغه ویلی هغه په ایلن ماسک نوم غسته دی د سېنات ریپبلیکن غړی یاد کړی دي ک دوی مالدار خلکو ته ټیکس کټوتی ورکول غواړي هغه ته کومک رسول غواړي نو هغه به د خیر خیګړې پروګرامونه کټ کوي نو په دې اړه باندې دوی د دې مشکلاتو سره مخ ته جدا پاس کی او دا بجټ کنه پاس کیږي د 14 د مارچ نروستا نو حکومت مت یا شټ ډاون راځي او دا به هم د صدر ټرمپ د لپاره یو 50 ورځې تر اوسه پورې د حکومت شوې دي دا به دغه د لپاره هم یو غټه مسله جوړیږي چې په خپل ګوند کې څنګه دغه خلاف خلکو ټور کوي نو دا خبرې دي چې په دې باندې په میډیا کې بیا بحثونه نورم سیوا کیږي
مننه ویل کی چې د جی 7 یا د نړۍ د او اقتصادي طاقتونو غونډه هم جوړیدون کېده اهم موضوع به شي
د درې کال د روس چې کله یړغل کړي دی دوی څنګه لیکنه کړي نو هغه دا وایي چې په یوکرين باندې درې کال پورې کیږي دا د بهرنیو چارو وزیرانو د جی 7 یا د شتمنو هیوادونو چې کوم غونډه د وخت په وخت باندې کیږي او د دوی کې به دا مهمه موضوع وي او کوم کتل شي نو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کله چې د هغه سعودي کې د خبرې ختمې کړي هغه د یوکرين او د روس ته جګړه پاړه باندې هغه واپس راوړل نو هغه خبرې کړي وي چې یوکرين یو مهم ګام غستل مهم ګام هغه ته طرف ته اشاره وکړه چې یوکرين ډیر ترزا شوې ده چې ډیر شروز اوربند چې کوم خبره شوې ده نو یوکرين دا منلې ده امریکا چې کوم د استخباراتي معلوماتو شریکولو هغه ور سره بیا هغه باندې بندیز لګولې هغه واپس کولاو کو او دوی چې کوم امنیتی مرستې دي نو هغه ور سره هم پیل کوي د وړاندې چې کوم د نو داتلې د روسټا د کرملن او پاغي باندې دغه تصویب ته ناس د پاتې کچر ته هغه په دې باندې خبرو وکي نو دا بیا عملی کیږي دوی دا خوشبيني هم خودلې چې دوی ګوري او هغه ته د روس طرف ته چې هغه د بال چې کوم د نو دغه په ورټ کې ده دا بیا د امنیت سلاکار چې کوم دغه هم په دوره کې په سعودي په دوره کې نو هغه دا خبره کړې ده په جده کې چې د پراتلون کې به خپل روس چې کوم سیال ده نو هغه سره به خبرې هم په دې اړه باندې کوي نو دا یو مهمه موضوع چې هغه صدر ترامپ د زلنکی سره په کوم وایټ هاوس کې کوم تاو تر خواله شو زیاتره دی وختون کې ورته خبر دي د هغه روس ته کوم معاملات او د صدر ترامپ سخت بیانونه بیا د هغه طرف نه د یورپ غونډې دغه مشرانو چې کوم بیانونه نو دا به یو کتون کی خبر هم چې دوی کی خبرې مخ کې چې کم دینه هغه سره راځي
او په واشنگټن کې د صدر زلنسکی په وړاندې په اوکرين د جګړې په وړاندې هغه دری چې وو وس څومره تغییر کړی دی د خو په پرتله
تاسو د زلنسکی ته پوسو کړو زلنسکی په سعودي عرب کې موجود خو د غونډه ته چې کم اته غنټه غونډه شوې ده خو هغه د تړون ته د چې کم وړاندې شوې ده نو د ته خو وړاندې زولې ده هغه چې کم خپل ستان سوچ څنګه تاسو نه هغه نرم کړي ده بدلون پکې دغه نخکار چې ډیر راغله ده
یو بل خبر ترا شو د سنت پاتریک ورځ دا په دینو ایسویانو کې یو خاص ورځ د چیادیږي ولمنځل کیږي په خصوص په ایرلند کې دا ریخیال تر رسیدي د سنت پاتریک ورځ په نګدی کې دو سره د ایرلند مشر واشنگټن ته راغلی په خو هم دغه مشان د ایرلند په دغه ورځ په مناسبت واشنگټن ته راتلل وایټ هاوس ته او دا به وینن په وایټ هاوس کې د صدر ترامپ سره وګوري یا به کتلی وي که څنګه د سنت پاتریک ورځ په باندې د ایرلند مشان په خو هم وایټ هاوس ته راتلل خو د دې ځل لیدنې څه فرق لري دا ځل لیدنه به څه فرق ولري آیا سیاسي سیوری به ور باندې وي نه به وي او د ایرلند د مشر نه څه توقع کیدی شي په واشنگټن کې
مایکل مارټن د آیرش چکم پرایم منسټر دی هغه پوس په وایټ هاوس کې د دوی چکم غونډه هغه روانه و دا د 13 او یو کالونه د سنت پیټریک چکم ورځی دلته دوی راځي دغه مشران دلته خبرې کوي خو دې ورله چکم بدل له میډیا نظر ورته هم د سیاسي سیډون کې هم د تګوري نو پدې کې یو دار چې صدر ترامپ چارج کړي هغه د وایټ هاوس مشري کوي د د امریکا صدر دی د هغه کو کتل شنو پدې کې درې نقطې چې کم دینو هغه صدر ترامپ او د آیرش کم نظر د نو هغه پدې باندې جدا دی اولنی خبره د ټریف ده یا هغه هوا دونه چې کم د امریکای نه څه اخلي واپس د دوی خساره راځي تجارتی خساره راځي نو په هغه زیاته ده د هغه سره دویمه خبره ده چې 2.2% اشاریه 2% چې کم ده هغه د خپل جی ڈی پی په دې په باندې لګوي نو هغه دویمه خبره شو درې مدد چې په غزا کې د اسرائیل او د فلسطین په اړه باندې هغه جلا نظر ساتي جدا نظر ساتي د امریکینا او وکتل شنو د ساوث افریقا چې کوم غ لیګل دوی تل انټرنیشنل کورټ اف جسټس ته نو پای کې هم دوی دغه هوا چې کوم د ناروې سره او د سپین سره نو دوی دغه سره ولاړو دا خبرې به د یوکرين په اړه باندې هم دغه د یوکرين په لودي د یوکرين سره مرسته کوي خو سیاسي سیډون کې د ته ګوري چرتا دوی د خیاطیان ښکار اخلي نو دغه سيزون دي چې هغه به ترامپ ته نکوي کاغه د غزا پاړه باندې د فلسطین پاړه باندې دي ځکه چې دوی کله هم راتله د آیرش پرایم منسټر الته د اپوزیشن غوندونو ورسدا خبره کړې ده چې د صدر ترامپ په مخ کې به په خپل دریز باندې کلک ودرېږي خو دوی دا وایي کچر ته صرف د دې اقتصادي شمارش مرو ته وکتل شي نو د امریکا د بیرو اف اکنامکس انالیسس چې کوم رپورټ ورکړه نه دا وی چې 8 بلین ډالر چې کم دنو پدې کې تفریق ته سرپلس راځي د ټریډ پدې کې لکه د مکسیکو دا کینیډا دا او بیا چین دا غن روسو ویتنام دي سلورم دا هیواد دي دوی دا وی چې 900 کانتریز چې کم دی هیوادونه چې کم دی د امریکای کمپنیان نشي نو دا الته د دې د 2,00,000 یو 2,000 زیات خلک چې کم دی غټ ډایرکټلی یا نیخ پنی غ باندې نوکران کړی دي د 200 نوکری کوي یا ان ډایرکټلی یو سل او ات یو لاک او ات دیش یو لاک او ات شپې ته زر جابس چې کم دی نوکریاں چې کم دی دا خلکو ته ورکړي دي کاغه د اپل دا ګوګل دا مایکروسافت دا یا میټا دا یا فایزر دا نو دوی چې کوم د خپل مین هډ کوارټر دی هغه په آیرلند کې دی نو دوی دغه خبره کوي ک چرته هغه دغه نه کار اخلي خو کسخه په ټکساس کې پرایم منسټر د آیرلند پرایم منسټر دا خبره کړې ده چې دوی د ته ګوري فکرمند هم دي خو د خ یو امید سره هم راغلي دي
ډیر زیاته مننه نصر الله خان صاحب پوره تفصیل مو مونږ سره شریک کړل ژوند یو صحیح سلامت اوسئ
مننه
بیا هم خراغ لی دا د ویډیو د روانو چارو خبری خبرونه ده چې زفواد لامی د واشنگټن ډی سی نه تاسو ته وړاندې کوم او اوس هم یو بل تفصیلی رپورټ تر ازو هغه دا چې د کار د نړیوال تنظیم یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د رپورټ تر مخه پاکستان په نړیواله کچه د د جنسیت په بنیاد په دندو یا روزګارونو کې تر ټولو لوی توپیر لرونکی هیواد دی، چیرته چې ښځې په بیلابیلو څانګو کې د نارینه وو په نسبت د پام وړ کم معاش یا تنخواه ترلاسه کوي. نور تفصیل له اسلام آباد څخه زموږ خبریال وقار احمد په دغه رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
د انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن رپورت ښیي چې په پاکستان کې د معاشونو لوی فرق د مهارتونو زده کړې یا د کار د نوعیت له امله نه دی، بلکې علتونه یې نامعلوم دي چې دا د جنسیت په بنسټ د ناانصافۍ نښه ګڼل کیږي. خو څېړونکي د دې لامل په ټولنه کې هغه سوچ ګڼي چې له مخې ښځې د سړو په پرتله کم ارزښت لري.
په شخصي ادارو کې ښځې د مشرتابه چوکۍ ته د رسیدو لپاره له ډېرو ستونزو سره مخ دي. که ښځې مشرانې نه وي نو نشي کولی د خپلو حقونو او معاشونو لپاره ښه فیصلې وکړي.
د پاکستان حکومت تر اوسه د رپورت ته کم غبرګون نه دی ښودلی، خو پاکستانی چارواکي وخت په وخت وایي چې د ښځو حقونو ته ژمن دي او هیواد د ښځو له ګډون پرته پرمختګ نشي کولی. یاد رپورٹ وای چې په پاکستان کې د جنسیتی معاشونو فرق د ساتنی معاش لمخې 25 فیصدی او د میاشتنی معاش لمخې 10 فیصدی دی. دا معنی لري چې خزې د نارینه او د هر زر روپو په بدل کې یوازې 100 تر 150 روپۍ ګټي.
زما په نظر د شوزو د کار لپاره قانون سازی ضروری ده او د خلکو د ذهنیت بدلول لپاره هم ډیره هڅه پکار ده. که د شوزو تعلیم ته سمه پاملرنه وسی نو د شوزو او نارینه و ترمنځ د دندو د فرق به خپل کم سی. خو حقیقت دا دی چې نه یوازې په پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې دا فرق په نږدې راتلونکي کې لمنځه تلل ممکنه نشکاریم.
وړاندې د نړیوال اقتصادي فورم د صنفي برابرۍ رپورت ویلي چې پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې د صنفي برابرۍ حالت تر ټولو خراب دی. د کال 2023 د ګلوبل جنډر ګیپ رپورت لمخې پاکستان د 146 هیوادونو په منځ کې 122 مقام لري. د دې رپورت لمخې د پاکستان د صنفي برابرۍ کچا 50.5 ټاکل شوی چې د کال 2018 راهسي تر ټولو لوړ شمیره ده. سیډونکي که یو خوا د لیبر قوانینو د عملی کولو ټینګار کوي، نو ورسره په ټولنیزه کچه هم ښځو سره د جنس په بنسټ د امتیازي چلن ختمول یو اساسي ګام ګڼي.
په هیواد کې د ښځو د حقونو او خوندیتوب لپاره ځینې قوانین شته چې د برابرو حقونو او د ښځو په ضد د تاوتریخوالي موضوع یادوي، خو دا قوانین یوازې په خبرو کې محدود دي او چې د عملی کولو خبره راسي نو نه عملی کیږي.
د ایلو رپورت دا هم وایي چې بغیر رسمي او کورنۍ کارونو کې ښځې د نارینه په پرتله 20% کم معاش اخلي، ځکه چې هلته د قوانینو څارنه نه کیږي. بلخوا په دولتي ادارو کې دا فرق لږ دی، ځکه چې د کار سخت قوانین د معاش برابرۍ کې مرسته کوي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند دپاره زموږ آرزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د روغتیا نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د تنفسي یا د سا ناروغیو د لاسه د مړو شویو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. دغه اداره زیاتوي چې یوازې د روان کال په جنوري میاشت کې د تنفسي امراضو له امله 506 مریضان مړه شوي دي. د صحت ماهرین وایي د سا ناروغۍ هغه تنان زیات متاثره کوي چې مدافعتي نظام یې کمزوری وي. نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او ویلی په افغانستان کې د روان 2015 کال لومړۍ میاشت کې 2 لک او 3.6 زره تنان په تنفسي ناروغو اخته شوي دي. د روغتیا د چارو پوهان وایي تنفسي ناروغۍ لکه انفلوئنزا د جراثیمو له وجې خوریږي او په مشرانو او د لواندې څخه د دایمي ناروغو ښکار مریضانو کې پیچیده شکل اختیار کړي.
انفلوئنزا اے چې کم دی نو دا وایرس لږ خطرناک دی او دا د خطرناکې نمونیا شکل اختیاري، اکسیجن هم پکې کمیږي او زیاتر مریضان بیا هسپتالونو کې داخل شي. دا وایرس نه علاوه چې کم دی نو دا بیکټیریل انفیکشن دی او بیکټیریل نمونیا چې کم دی نو هغه په ماشومانو کې او په زیاتو مرخلکو کې د مرګ غټه وجه چې کم ده عمده نمونیا ده. خلکو له پکار هم دا دي چېرې د جنی په سر کې اکتوبر یا نومبر کې د دې چې کم خلاف ویکسین راغلی دی هغه دې لګی.
د روغتیا نړیوال ادارې د رپورټ تر مخه د جنوري په میاشت کې د تنفسي یا د سانارو غوخ کارتنانو شمیره د تیر 2023 کال د دسمبر د میاشتې پرتله کې 50% سیوا وا. ډاکټران وایي د کمزوري مدافعتي نظام، سړې هوا او په افغانستان کې د خراب اقتصادي وضعیت له وجې ماشومان د داسې ډول ناروغونو زیات اغیزمن کیږي.
تنفسي ناروغیو مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته د دې د مهالوېش پر اساس واکسینونه ترسره شي. واکسینونه ډېر اړین دي. همدې واکسینونه کې ډېرې واکسینونه د تنفسي ناروغیو څخه ژغوري، لکه د والګي واکسین، د سینه بغل واکسین، د تور ټوخلي واکسین. همدارنګه ماشومان باید په مور شیدو تغذیه شي. هر کله چې یو ماشوم په تنفسي ناروغۍ تکیږي باید زر تر زره نږدې روغتون یا ډاکټر ته وړل شي. ماشومان ګرم وساتل شي. هغه لوی اشخاص چې دوی په تنفسي ناروغۍ یا په زکام اخته دي باید دوی د کوچنیانو سره تماس ونه نیسي، دوی کوچنیان خپل نه کړي او د پرنجي او ټوخي پر مهال دوی باید د پوزبند یا ماسک څخه استفاده وکړي.
د رپورټ تر مخه په خودلی شوی موده کې د شری وزرا او سباندې 300 شکمنې پیخي ریکارډ شوی چې د تیر 2023 کال د دسمبر د میاشتې په مقابل کې 1.4% زیاتوالی په نخښه کوي. د صحت ماهرین وایي په ماشومانو کې د شری رنز هم د وایرس له وجې خوريږي. دی وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره مهم دي چې ماشومانو ته ویکسین ولګول شي او د ناروغۍ په صورت کې مستند ډاکټر نه علاج وشي.
اول ماشوم باندې صرف عام تبه راشي، دویم فیز کې چې کم دی خلخ پخې شي، او دریم فیز کې چې کم دی نه هغه بیا د سری چاپې پر راوخیږي. چې سری چاپې پر چراوخیږي نه هغه تقریبا اور وځي په بدن باندې تیری، او د دې بیا څلورم فیز راشي هغه ته کمپلیکیشن وایو. کمپلیکیشن د دې د وجې نیمونیا راتلی شي، او دې کې تقریبا بیا 50% ماشومان دا سي چې هغه بیا آی سی یو ضرورت دي، د وینټیلیټر ضرورت دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا پرستو کې ویلیو چې روان 2015 کال کې د افغانستان لږ تر لږ 4.3 میلیون وګړي چې زیات تر ماشومان او ښځې دي روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه څه راځي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې مو د سا یا تنفسي ناروغیو په اړه د عبدالرزاق رپورت واورید او ولید. اوس هم د پاکستان سره په خوا کې د افغانستان په خوست ولایت کې د تنفسي ناروغیو په اړه یو رپورت پر روان کال کې تر دا مهال په خوست ولایت کې چې د پاکستان سره په گاوند کې پروت دی د توبرکلوز یا ټي بي یا نری رنس د پاسه 2000 ناروغان تشخیص شوي دي. خوست کې د وبایي ناروغیو ځایي چارواکي وایي چې روان کال یې د توبرکلوز یا ټي بي 2015 پیښې تشخیص کړي یا پیدا کړي دي. دغه مسؤلین که څه هم په دې ولایت کې د یاد ناروغي د مخنیوي په تړاو د بشپړو امکاناتو خبره کوي، بلخوا له خلکو غواړي چې د یاد ناروغي څخه د ساتنې لپاره د احتیاطي تدابیرو کار واخلي. نور حال د وی ای آشنا ټي وی د خبريال شمس آریان په دې ریپورت کې واوري او وګوري.
دا په خوست ولایت کې د توبرکلوز یا نری رنج ناروغي د تشخیص هغه مرکز دی چې هر ورځ ورته په لسګونو ناروغان مراجعه کوي. ځایي روغتیایي مسؤلین وایي د دغه ولایت پر مرکز برسیره په بیلابیلو ولسوالیو کې هم ورته مرکزونه لري چې پکې د توبرکلوز ناروغان تشخیص او درملنه کیږي. دغه ولایت کې د ساري ناروغیو مسؤلین خبر ورکوي چې روان مریض کال په دغه ولایت کې د یادو ناروغانو شمیر 2015 کسانو ته رسیدلی دی.
روان کال کې جمله مونږ 2015 ناروغان تشخیص کړی دي او درملنه یې اوس هم د تیری روبه درملنه اوس هم جریان لري چې د اوس شپږ سوه یو شپېته ناروغان دي دا په تېره روبه کې تشخیص شوي دي او تداوی لاندې نیول شوي دي. درملنه په جریان کې دي اوس هم. نو ټول وضعیت عمومي وضعیت ښه دی.
بلخوا په نری رنځ اخته ناروغان که څه هم د خوست له روغتیایي خدماتو خوښ دي، خو زیاتوي چې په ناروغۍ د اخته کېدو سره هممهاله باید اړوند ډاکتر ته مراجعه وکړي.
د ټي بي مرض به ده او ډاکترونو مې سره ډېر ښه سلوک په دې برخه کې کلی ترغلی دي. مې چې کوم مرزون وي هغه دوی وو چې په بله کې ټاکه بیستې وي وړه ماشومان دننه نسي ښځه دا د ننسي سینا به کله بند شوه ټیس په وکړو په کرنې ولایت کې. یا هغه نه راغلم وایي چې ته چورته اوسېږې ما چې زه په خوست ولایت کې یو ځای نه چرناکړ شو ما دوی مو ته کرټ وکړو په دغه ځای کې تداوي ژونده کړم.
که څه هم د سږو توبرکلوز په ټولنه کې تر ډېره عام یادیږي، خو بلخوا روغتیا پالان وایي چې نری رنج څو ډولونه لري. دوی زیاتوي چې د دې خطرناکې ناروغۍ په مخنیوي کې باید ټولنیز او کورني احتیاطي تدابیر له پامه ونه غورځول سي.
صحي تدابیر په دې معنا چې موږ باید ناروغ ته کوټه غوښي کو او هغه ظروف چې دوی خوراک پکې کوي لکه جوم کسا ګلاس کو شغه وغیرہ هغه باید تجدا کو. کړکی باید موږ خلوص کو په روزه کې په ورځ کې باید درې څلور ساعته کوټه کړکی خلوص وي او بد پکا پکې چلان شي او موږ د میر وړانګې باید کوټې ته داخلي شي. هم دا ډول ناروغ ته باید ټوخي ادب روخه لشه چې ناروغ بعد ارزه کې بلغم توف نه کی په تو دنه کې او چوي هغه تو دني بلغم چې کله ډاکه شو یا بعد بلغم وسه زول شي یا د منځ کې لوم دي خاخ شي.
د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د نری رنج ناروغي هر کال په ټوله هیواد کې لږ زرو د پورته کسانو ژوند داخلي. اوس د یاد ناروغي د مخنیوي په تړاو تازه اندیښنې دادی چې په افغانستان کې روغتیايي سکتور د نړیوالو مرستو په کمی دوستر الله لوړان دي زیانمن سوی دی. شمساریان امریکا جغ
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بهر میشتو خوارکخو لخوا لیگل شوی ریمیتنس زیاده نړی د یو شمیر هیوادونو د اقتصاد مهمه برخه ګڼل کیږي، او د پاکستان شمیر هم په هیوادونو کې راځي. د پاکستان مرکزی بانک د شمیرو ترمخه د فبروري په میاشت کې مسافرو پاکستان ته 3.1 ارب ډالر ریمیتنسز یا نقد پیسې لیږلي او د روان مالی کال لمړیو اتو میاشتو کې دا پیسې 40 ارب ډالر ته رسیدلې دي. په دې اړه نور تفصیل د متحده عرب اماراتونو زموږ خبريال عرفان بهادر په دې ریپورت کې وړاندې کړی.
د پاکستان مرکزی بینک تازش میری خواهی د فروری په میاشت کې د بهر میشتو پاکستانیانو لخوا پیسو لیږلو کې د تیرې میاشت په مقابله کې 3.8% زیاتوالی راغلی او دې کې زیاته برخه د عربي هیوادونو نه استولې شوې. یو کاروبار کوونکی وایي عام مسافر دې ته خوشحالیږي چې د لږو درهمو نه زیاتې پیسې جوړې شي، خو هغه د دې په شان کاروبار کوونکو سره د هیواد اقتصاد هم تاواني کوي.
دا هر چې دا کم چې دلته په دې امارات کې چې کوم کار کوي دوی لپاره خوشحالیږي چې دا زمونږ کرنسی دا درهم چې کوم جتیږي خوشحالیږي چې دا پاکستان کې افغانستان کې پیسې زیاتې شي، او چې دا کم د دې ځنه مال اچي افغانستان ته پاکستان ته چل نو هغوی لپاره نقصان شي.
د پاکستان مرکزی بینک شمیرو تر مخه د سعودي عرب نه د فروری په میاشت کې 1.3 کروڑ ڈالر ریمیټنس هیواد ته لیږل شوی او د متحده عرب اماراتو نه 2.25 کروڑ ڈالر. د یو خبریال په وینا ځینې سیاسي خلک پاکستان ته د ریمیټنس لار نیول غواړي.
جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ
دا چی سیاسی گندنا وائی مسافر دے پیسے کمی ولے گی یا نہ دی لے گی گڑم عربی ہے وادن کی پاکستانیان زیادہ تر آغ مزدوران دی چی پا گٹلو پیسو ہی کور نہ چلے گی نو کشیر دوی پیسی نہ لے گی کورنو تای مالی ستون زیرا مختکے گی او دا ہواد اقتصاد تہم تاوان رسی.
متحدہ عرب اماراتو نا دا جنورے پا مقابلہ پرورے کی مسافرو 0.94% زیادہ پیسی کورنو تلے گلی او دا تیر مالکا دی میاش پا مقابلہ کے یو کم او یا 20% زیاد تھی. یو کاروبار کون کی گنی دا پاکستان اقتصاد تا نا امنی ہم تاوان رسوی.
پاکستان گورنمنٹ کا غا پروونشل گورنمنٹس تھی اگئی تب کا دا سی پالیسی جوڑا کی چی دا اوورسیز دا تحفظ دا پارا چی یو بالکل سٹرک ایکشن اخستو والا یو ماحول جوړ کی چې کچر ته دک دنه یو ورسیز لاړ شي یا آغا هاوسنگ سوسائٹی الته لانچ کی یا فیکٹری لګئی یا د ملک د ترقی لپاره نور څه کې انویسټمنټ کی اسپیټال جوړی نو پکار دی چې آغا ته امنیت اول ورکی.
د پاکستان حکومت لخوا میډیا رپورټ کړي د کرنسی نرخ په دې ساتلو لپاره د کرنسی غیر قانوني لیندین باندې سختې سی وکړي د بهر میشتو پاکستانیانو پیسې د اقتصادي ډانچې لاندې حساب شي. بلخوا د یو سیډنیز رپورټ تر مخه په نړیواله کچه کال 2023 کې زیات ریمیټنس هند ته هندي وګړو لیږلي، ورپسې مکسیکو، چین، فلپائن او بیا د پاکستان نمبر دی چې ورته د بهر میشتو کارکوونکو لخوا زیات پیسې لیږلي کیږي. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ڈیوا، یو اے ای.
بل رپورت دا چې په اسرائیل کې سخت دریځو د غزې د راتلونکي د پاره د صدر ډونالد ترامپ د پلان هرکلی کړی دی چې د غزې د 2.3 میلیون فلسطینیانو نه یې د دې سیمې پرېښودو غوښتنه کړې ده. دوی وایي چې د کډوالۍ هڅول د نړیوال قانون سرغړونه نه ده. فلسطینیانو دا پلان رد کړی دی. لیندا گرینسټن د بیت المقدس نه د وایس اف امریکا لپاره رپورت د ډی وی همکارا نگین شای تاسو ته وړاندې کوي.
د اسرائیل د سخدریزو خې اړخودلی لینڈ آف اسرائیل د اتوار یا یکشنبه په ورځ د امریکا د صدر ډونالد ترامپ د غزې نه د 2.3 میلیون فلسطینیانو د ایستلو پلان تاییدولو لپاره په کینیسټ کې په یو ځانګړي غونډه کې سره وکتل. د اسرائیل د مالیه وزیر بیتسلل سموتریچ وایي چې هغه د دفاع وزارت دننه د مهاجرت اداره رامنځته کوي چې فلسطینیان به دې ته هڅوي چې د غزې نه ووځي.
هر شکل چې موږ به یې د مهاجرت هڅولو لپاره لګو د بیا بیا جګړې په پرتله به یې لګښت کم وي. بودجه به یې د دې پلان په وړاندې خنډ نه وي. دا یوازې یو بل پلان نه دی، دا په منځني ختیځ او اسرائیل کې د تاریخي بدلون لپاره یو احتمال دی.
د کنیسټ غړې سیمچا روټمن وایي چې دا د ځای پر ځای کولو پلان د هغه پلان په پرتله ډېر حقیقي دی چې په دې ورستیو کې د مصر او عربي لیگ لخوا وړاندې شوی و، کوم چې به فلسطینی ادارې ته اجازه ورکړي چې د امریکا لخوا نومول شوې ترهګري ډلې حماس د بې وسلې کولو پرته د غزې انتظام وچلوي.
خلک وایي چې راځي چې د حماس بیا رغونه وکړو، راځي چې حماس ته ټولې موقع ورکړو چې خپل ځواکونه بیا جوړ کړي. دا څنګه یو حقیقي حل دی؟ دا نه دی، دا خطرناک دی، دا د غزې لپاره خطرناک دی، دا د غزې د اوسیدونکو لپاره خطرناک دی، او دا د دې سیمې د سولې لپاره خطرناک دی.
د لینډ آف اسرائیل ډلې په غونډه کې د ښې اړخو قانون پوهان وایي چې د جنگ ځپلې سیمې نه د کډوالۍ هڅول د نړیوال قانون سرغړونه نه ده.
مونږ پوهیږو چې د جګړې په وخت کې کډوال وي، د افغانستان نه په میلیونو کډوال، د شام د جګړې نه په میلیونو کډوال، او د اوکراین د جګړې نه په میلیونو کډوال. دې ته هیڅ یو قومي تصفیه نه ویل کیږي. اوس ته داسې کډوالو رامنځته کول په قصدي ډول نشي ترسره کېدی، خو دا برید په ځانګړي ډول د جګړې د نتیجې په توګه ونه درول شي.
د اسرائیل د روشنخیاله تنظیمونو استازي د دې سره متفق نه دي.
دا د خلکو په خپل خوخه ایستل نه دي، دا بې ځای کول یا لیګل دي. دا یو جنگي جرم دی او دا غیر اخلاقی کار دی. که تاسو د خلکو ژوند خراب کړئ او بیا وایي چې دوی غواړي د هغې ځای نه ووځي، نو دا داسې نه ده چې دوی په خپل خوخه ووځي.
د کنیسټ په غونډه کې ډیرو کسانو د اسرائیل نه وغوښتل چې په غزه کې هغه یوې یهودي میشت ځایونه بیا جوړ کړي چې په 2015 کال کې هغه وخت خالی شوی وو کله چې اسرائیل په یو اړخیزه توګه د سیمې نه وتلی وو.
د اسرائیل خلک جګړې ته تیار دي. د صدر ترامپ د غزې د خلکو د کډوالۍ مکفورې پلولو ته تیار دي. په ورته وخت کې د اسرائیل خلک تیار او لیواله دي چې د سیبونیزم هدف پوره کړي چې ټوله غزه د یهودي میشت ځایونو سره آباد کړي.
که څه هم په غزه کې د یهودي میشت ځایونو د بیا رغونې امکان ناشونی ښکاري، ډېر اسرائیلیان متفق دي چې حماس باید د غزې په راتلونکي کې هیڅ رول ونه لري، او ځینې یې په دې باور دي چې دا یقیني کولو لپاره غوره لاره دا ده چې ډېر فلسطینیان د غزې نه وځي. د لینډا ګریډسټین لپاره نگین شاه، وی او ای ډیو ټی وی، واشنگټن.
بیا هم بخیر راغلی. زمونږ خبرونه پای ته رسیږي، خو دغه نه مخکې چې پای ته ورسیږي، بیا هم په بلوچستان کې د اورګاډي د حملې په اړه باندې وروستي جزئیات به د خپل خبریال حفیظ الله ستوري شیرانی نه واخلو چې دا وخت د کوټې نه د سکایپ د لارې موږ سره په پروګرام کې دی. او البته په جعفر اکسپرس اورګاډي د وسلوالو لبرید وروسته د بلوچستان صوبې وزیر اعلی سرفراز بوکټي ویلي اوس به له هر رقم کشمکش نه وتل او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کول وي. نور جزئیات به یې شیرانی صاحب را سره شریکړي. شیرین صاحب سړی مشه زما غاوري
فخیرونه. بلی بلی.
او د وزیر اعلی سرفراز بوکټي د خبرو مهم ټکی څه؟
وزیر اعلی او نور حکومتي چارواکو نن په سمایي اسمبلی کې چې کوم اجلاس وغه کې چې دوی خپل وینا وکړي او دا خبره وکړه چې دا چې په بولان کې په بریټ کې کوم خلک ککړ دي، بلکې په نورو سیمو کې هم د بلوچستان په نامې کې چې لاس لري، دوی هغه ترهګر وبلل او ویل چې د خلکو سره د خبرو کولو هیڅ حق نه جوړیږي، وای چې دا د ټوپک خبرې کوي، له دوی سره باید په ټوپک خبره وسی. خو چې کوم بیا په اپوزیشن ګوندونو غړي دي یا بلوچ کمپاله ګوندونو غړي دي، خو هغه بیا دا خبره کول او دا غشتنه کول چې حکومت او د پاکستان چې کوم ذمہوار خلک یې هغه باید چې د بلوچستان د مسلې سیاسي حل راو باسي او دا سیاسي ستونزه ده.
شهراني مننه. که په اخره کې موږ ته د روسي صورتحال څرګند کړي چې عملیات پای ته رسیدلي که څنګه،
د پاکستان د پوز ویاند د اس پی آر ویاند لیفټنر جنرال چودري شریف احمد اوس د پاکستان د ایکسپریس نیوز په نامه کوم د اردو ژبي ټلویزیون د علاقه سره په ټلیفون خبري کړې دي. هغه خبري ما خپل هم واورېدې. هغه وایي چې دوی عملیات پای ته رسولی دي او وایي چې په دغه اپریشن کې د پاکستان آرمی، د پاکستان ایئر فورس، اس اس جی کمانډوز، اف سی برخه اخیستې و. دوی داوا کوي چې درې دیرس وسلوال بریدګری وژلې دي، د پاکستان د پوز درجمان د هغوی لپاره د ترهګرو ټکی کارولی دی. د دې ترڅنګ هغه دا هم ویلي دي چې په دغه پیښه کې یو ولسی وګړي یا مسافر وژل شوی دی. وایي چې څلور د اف سی اسکرم پکې وژل شوی دی. دا د خلکو
بند.
ډیر زیات مننه. نور تفصیل به ان شاء الله د وی ای ډیوا په سوشل میډیا پانو او په ویب سټ باندې درنه لیدونکو واوري وګوري. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، په همدې سره زموږ د نن ماخوسانه دغه خبری خبرونه پایته ورسیدله. بیا هم تاسو نه بخنه غواړم چې زموږ تفصیلی رپورټونه په پوره ډول تاسو سره شریک نشوي کړی، ځکه چې تخنیکی سونځوي. تاسو کولای شئ په یوټیوب او په ویب سټ باندې دا رپورټونه وګورئ. تاسو په پاکاله سره